درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په پراګ کې د غرمې نه وړاندې 11 بجې او په پیښور کې د مازیګر 3 بجې دي. په دې سات کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم او د دې سات په مهمو ریپورتونو کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان سی کروکر وای په پاکستان کې د اورپکو خوندی زالی د افغانستان د پاره او د نړۍ د پاره ستونزې راولړوي. د دې ترڅنګ به واورئ چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وای د پاکستانی چارواکو لخوا امریکا ته د خط لیږلو خبره یوازې هسې ډرامه وه. په دې اړه او په نورو موضوعاتو ریپورټونه لرو، خو اول تاسو ته خبرونه چې مجید بابر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر رائن سی کروکر وایي چې په پاکستان کې د اورپکو پټ ځایونو په افغانستان کې امنیت لګواښ سره مخامخ کړی دی. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلیم پیټي وایي ایران په افغانستان کې یاغیانو ته وسلې ورکوي، او د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته ویلي دي چې نن په یاده شوې سیمه کې تر ناټاکلې مودې پورې ګرز بندیز لګول شوی دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر رائن سی کروکر وایي چې په پاکستان کې د اورپکو پټ ځایونو په افغانستان کې امنیت لګواښ سره مخامخ کړی دی. پرون په کندهار کې د خپل سفر په ترڅ کې له خبریالانو سره په خبرو کې رائن کروکر وویل
په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت لږ اکثره مخ کړی دی. د امریکا ولسمشر هم په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي دی چې پاکستان باید د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې له دغه هیواد څخه راځي او دلته زموږ او ستاسو پر سرتیرو بریدونه کوي او عام وګړي وژني.
پاکستانی چارواکي په خپل خبره د اورپکو د پټ ځایونو د شتون نه انکار کوي او دا د افغانستان کورنۍ مسله بولي. رائن سی کروکر دا هم ویلي چې په کندهار کې په نږدې وخت کې به خپل کونسلګری کلاو کړي. په افغانستان کې د برتانیا سفیر ویلیم پیټي په ایران غږ کړی دی چې په افغانستان کې د یاغیانو ته مرستې ورکول ودروي. د مشال ریډیو د افغان څانګې سره په خبرو کې ویلیم پیټي وویل دوی یوازې ایران په دې تور نه وینه، بلکې نیخ په نیغې د ایران لخوا د افغان حکومت مخالفینو ته لیږل شوې وسله نیولې ده. او په دې اړه ویلیم پیټي تفصیل
سره وایي موږ ایرانیان لاس په لاس نیولې چې طالبانو ته توغندي وړل او د هغه څه دي چې موږ پرې باور یو. موږ دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم راجع کړې او خپل مهم مستقیم پوځي اقدام کړې سو وسلوالو مخالفینو ته د ایران د پوځي مرستو مخه ونیسو. د دې ترڅنګ موږ ایران ته دا هم ویلې چې دا ستاسو په ګټه نه ده او دا به خوي چې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ په ځای د افغان دولت ملاتړ وکړي.
ښاغلي ویلیم پیټي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د لندن او تهران ترمنځ اړیکې په تیرو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلي دي. دا له هغې وروسته ده چې د برتانیا لخوا له ایران څخه د مالي اړیکو د پرې کولو له پرېکړې وروسته په تهران کې د برتانیا په سفارتخانه برید وشو، او برتانیا هم خپل چارواکي له ایرانه وویستل او هم یې ایراني چارواکو ته وویل چې لندن پرېږدي. د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته ویلي دي چې نن په یاده شوې سیمه کې تر ناټاکلې شوې مودې پورې ګرز بندیز لګول شوی دی. د مشال خبریال زیاتوي چې دغه ګرز بندیز نن د اتوار پر ورځ د سهار د 6 بجو نه عملي شوی دی. زموږ د خبریال له وینا سره سم دا ګرز بندیز د تیرو 2 کالونو د هر اتوار پر ورځ لګول کیږي چې له مخې یاده شوې قبایلي سیمې ته ټولې وړې لوی لارې د عام ولس د تګ راتګ لپاره بندې وي او یوازې د پاکستان د پوسټ قافلو ته په دغه لارو د تګ راتګ اجازه. بلخوا د مشال خبریال خبر راکوي چې نن غرمه په اف آر بنو نیمه قبایلي سیمه کې په سیدګی پوځي پوستا نامعلومو وسلوالو د نږدې غرونو نه درې توغندي ویشتي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو د دې پیښې پخلی کړی دی او زیاتوي چې په دې پیښه کې هیڅ ځاني او مالي نقصان نه دی شوی. د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېره شپه ناڅرګند وسلوالو په جمرود غونډي سیمه کې د جنوکو یو سرکاري سکول په بارودي توکو الوزولی دی. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته څه ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو د سکول ودانۍ راپرېوتې ده. د خیبر قبایلي سیمې د تعلیم د چارواکو په وینا له دې سره په یاده شوې سیمه کې په بمونو د الوزول شوو سکولونو شمېره 81 ته ورسېده. په دې 81 سکولونو کې شاوخوا 55 په بشپړه توګه له منځه تللي دي او څه باندې 23 داسې دي چې بیا رغونې ته اړتیا لري. ته افغانستان ولسمشر کرزی وایي چې که هم افغانستان سیاسي استحکام ترلاسه کړی دی خو افغانان اوس هم په شخصي توګه په خپل ورځني ژوند کې ځان خوندي نه ګڼي. سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ولسمشر کرزی وویل چې نړیوال ائتلاف او افغان حکومت د دې جوګه شوی نه دی چې افغان وګړو ته شخصي امنیت ورکړي. ولسمشر کرزی زیاته کړې ده چې ځواکونو یې په هیواد کې اروپکي ډلې آرامي کړي دي خو هغه دا نه دي ویلي چې ګواکې جګړه ګټل شوې ده. افغان ولسمشر دا هم وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر د جوړېدو هرکلی به وکړي. نن سهار د افغانستان د خوست د ښار په مرکزی برخه کې د لاسي بم د برید له امله 19 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د خوست ولایت د امنیې د قمندانۍ ویان زیارت ګل وایي چې دغه پیښه د خوست د ښار په مرکزی چوک کې شوې ده او د هغه په خبره دا بم د حمام مارکیټ له درې منزل څخه لاندې سړک ته راغورځول شوی و. نوموړي ویلي چې د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې د ټپي شوو کسانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د دوی د پوځ وروستی کاروان هم نن له عراق څخه کویت ته لاړو. له ده سره په عراق کې د امریکا د موجودو ځواکونو د ایستلو لړۍ پای ته ورسېده. چارواکي وایي چې د امریکایي ځواکونو په دې وروستي کاروان کې سل موټرونه وو چې شاوخوا 1500 سرتیري پکې سپاره وو او د عراق له جنوبي سیمو څخه له شپې ناوخته کویت ته ننوتل. نږدې 9 کاله وړاندې امریکایي ځواکونه عراق ته تللي وو چې د دې هیواد د هغه وخت ولسمشر صدام حسین له واکه لرې کړي او نیوکلیایي وسلې ولټوي. د صدام حسین رژیم رنګ کړل شو خو هغه خطرناکې وسلې ونه موندل شوې د کومو په درلودلو چې صدام حسین تورن وو. په دې جګړه کې 4500 امریکایي پوځیان او تر 1,00,000 زیات عراقي وګړي وژل شو. د مشال د خبرونو پای
مجید بابر چې تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې زموږ ځنې مهم رپورټونه دادي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کروکر وایي پاکستان کې د اورپکو زالې ستونزې راولړوي.
په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم وایي امریکایي چارواکو ته د پاکستان د ولسمشر د خط لیږلو خبره تشه و ډرامه وه. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
د پاکستان د ترقی خبرې وکړي، د خلکو د جرم کیسه وکړي، د بجلی کمی، د ګیس کمی، د آمدنی کمی، د روزګار کمی، ګرانی، اوس د میمو گیټ چه دی دې سره د چا جرم بخښ، یعنی دا او یا دا شی نو دې سره به څه فرق پرې وته.
نن د خپلو هیوادونو نه نورو سیمو ته د کډه شو خلکو نړیواله ورځ منزل کیږي. پاکستان کې یو افغان کډوال وای
کاروبار والا ډیر زیات خراب شوی دی، ځکه چې یو خانه قرضونه بل خانه اقتصاد افغانانو ډیر زیات خراب شوی دی، ځکه ګرانیان هم دي، نو کور کرایي شور باندې برق بل شیار سره ډیر زیات زر شوی دي، مشکلات سره ډیر زیات مخ دي.
نن د عراق نه د امریکا ټول ځواکونه رسمانه وتل. تیر نه کلن جنگ 3000 عراقیان او 4500 امریکایان لمن زوړي. د دې ترڅنګ د مشال مرکه کې د خدای خدمتګار ډلې د سپینګری رسول خان بابا سره مرکه هم درته لرو. را سره اوسه. دا هم د دې خبرونه د سر رپورت. په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کروکر ویلي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه د افغانستان د امنیت لپاره ډیره لویه مسله ده. د ویل هیواد په لومړي وار په کندهار کې کونسلګری خلاصول غواړي. د همدار زیاته کړه چې تیرو میاشتو په پرتله په دې ولایت کې زیات پرمختګونه شوي دي. ریان کروکر ویل کندهار د افغانستان او د نړۍ په سوله او ثبات کې ډیر ارزښت لري. په دې اړه سید شاه سقیم له کندهار رپورت راکوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کراکر وایي چې د تیرو 3 میاشتو په پرتله په کندهار کې د سولې او بیارغونې په برخه کې زیات پرمختګونه شوي دي. کراکر دغه څرګندونې تیره ورځ ناوخته د کندهار په ولایت مقام کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. دی وایي کندهار د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات ارزښت لري او دا ځل ورته پراتګ په دغه ولایت کې د خلکو د هوساینې په موخه د خپلې یوې قونسلګرۍ د خلاصولو زیری لري.
What happens in Kandahar
په کندهار کې چې سپیخیږي نه یوازې دا چې پر ټول افغان ولس باندې اغیزه کوي بلکې نړۍ هم ورڅخه اغیزمنه ده. دا ځل چې زه کندهار ته راغلی یم د تیرو څو میاشتو په پرتله یو بیل کندهار وینم. دلته د سولې او بیارغونې په برخه کې یوازې په تیرو څو میاشتو کې ډیر کار شوی دی چې زه یې د کندهار د والي او د دغه ولایت د نورو دولتي چارواکیو د نه ستړي کېدونکو هڅو پایله بولم. په پای کې زه غواړم د هغه څه په اړه درته ووایم چې موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې نه وکړي. هغه دا چې غواړو په کندهار کې خپله یوه قونسلګري خلاصه کړو. دی وایي موږ به کله هم د تیر ځل په څیر بیا افغانستان یوازې پرې نه ږدو او تر 2014 کال ډیر کلونه وروسته به لا هم له افغانانو سره اوږه په اوږه ولاړ یو. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې زیات وخت پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو هغه وسلوال بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي ځالې لري، نو ولې امریکا د هغو پټنځایونو د له منځه وړلو په اړه پر پاکستان فشار نه راوړي؟ کراکر وویل چې پاکستان باید په ټینګه د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې افغانستان ته د جګړې د پاره ورڅخه راځي. په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا ولسمشر هم په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي دی چې پاکستان باید د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې له دغه هیواد څخه راځي او دلته زموږ او ستاسې پر سرتیرو بریدونه کوي او عام وګړي وژني. موږ هیله لرو چې پاکستان به په دې وپوهیږي چې د دغو وسلوالو مخه نیول یې په خپله ګټه دي، ځکه وسلول نه یوازې دا چې تر پولې دې خواته بهرني او کورني سرتیري په نښه کوي، بلکې په پاکستان کې دننه هم ګډوډي جوړوي. راین کراکر زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان له لورې په افغانستان کې د میاشتو ناټو ځواکونو په اکمالاتو بندیز لګول به په افغانستان کې د دوی په ستراتیژي کومه بده اغیزه ونه کړي، ځکه دی وایي موږ دا وس لرو چې له نورو لارو هم خپلو سرتیرو ته اکمالات ورسوو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر څو میاشتې وړاندې هم په یو رسمي سفر کندهار ته راغلی و او هغه وخت یې هم ویلي وو چې تر ډیرو کلونو پورې به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام وکړي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې جمهوری حکومت ته هیڅ خطر نشته او د پوځ او حکومت ترمنځ د نښتو خبرې بې بنیاد دي. نوموړي ویل میمو ګیټ یا د پاکستان د ولسمشر لخوا د حسین حقانی په لاس امریکایي چارواکو ته د خط د لیږلو دوسیه هسې یوه ډرامه وه او خامخا ورته هوا ورکړل شوې ده. نوموړي بیګا اسلام آباد کې د خبریالو سره خبرې کولې چې تفصیل ریاض مساخل له اسلام آباد موږ ته رالیږلی.
وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې خبریالو سره د خبرو اترو په وخت سید یوسف رضا ګیلانی وې چې بعض خلکو د شکمن خط نه لویه کیسه جوړه کړې ده، حالانکه دا هسې یو ډراما او د حکومت خلاف سازش دی. نوموړي هغه ټولې ګنګوسې هم مسترد کړې چې ګنې پاکستان کې د ادارو ترمنځ سکړ کې چ روان دی. دی وایي
فوج بھی اور عدلیہ بھی، میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈیموکریسی اور وہ نہیں چاہتا.
زپ اعتماد سرویم چې فوج او عدلیہ جمہوریت خوخی دی او هغوی نه غواړي چې داسې ګام پورته کړي چې ورسره جمهوریت ته زیان ورسی. زویم چې د جنرال جیم جونز د بیان وروسته باید چې دا معاملہ ختم شي. کوم خلک چې د بدلون خبرې کوي زه هغوی ته هم دا ویم چې د ټول ټاکنو انتظار دی وکړي، ځکه چې د بدلون ایوازنې لار ټول ټاکنې دي.
د وزیر اعظم د خبرو او لانجمن خط په اړه چې کله مشال ریډیو د یو آزاد خبریال او سیاسي چارو د کارپو سلیم احمد نه تپوسو کو، نو هغه وی چې لاخو په دې معاملہ خبرې کول یا څوک تورن ګرځول د وخت وړاندې دي، ځکه چې دوه ځایونو کې د دې خط پلټنې روانې دي. سلیم احمد زیاته کړه
جنرال جیمز جونز د بیان نه وروسته سیاسي حکومت پوینټ اف ویو ته لګونته سترنت ملاو شوې ده چې یاره به دې کې حسین حقانی انوالو نه ده. خو چې تر څو پورې انویسټیګیشن پورا رسیدلی نه سر کا زما په خیال دا به غلط وي چې موږ د پاکستان په دومره غټو قهدهدارانو باندې الزام ولګو. په دې ټایم کې پاکستان چې دنه دا سیاسي عدم استحکام یا پولیټیکل انسټیبلټی چې دا هغه نشي برداشت کولای، نو د دې د وجې نه به فوج هم نه غواړي چې اخوا د امریکا او د ناتو او د افغانستان سره پرابلمز روان دي او دې خوا دې په ملک کې انسټیبلټی جوړ شي.
خو بل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپو خالد عزیز دا ټولې خبرې د وخت تیرولو یو بانه وګرځوله او وی ویل چې دې سره د ولس توجه د خپلو مسلو او حقوقونو نه بل اړخ ته اړول دي. دی وایي
پاکستان د ترقی خبرې وکړي، د خلکو د ژوند کیسه وکړي. دا ګورې جی د عوام چې کمی مشکلات دي، د بجلی کمی، د ګیس کمی، د آمدنی کمی، د روزګار کمی، ګرانی، اوس د میمو ګیټ چې دی دې سره د چا ژوند بخښ، یعنی دا او یا دا شی نو دې سره به څه فرق پرې وته.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې د پوز او حکومت ترمنځ د لانجمن خط له وجې د اختلاف د ګنګوسو وروستو د جمعې په ماسخوتن پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره ملاقات وکړ، او بیګای د ولسمشر آصف علي زرداری سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې، او دواړو ته د ملک د پرمختګ او جمهوریت د بقا باور ورکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا چې تاسو د پښتونخوا د ګډ ګډ نه د خپل خبريالانو په مرسته د تازه حالتونو خبروي. نن د خپل هیوادونو نه نورو هیوادونو ته د غربت او نورو ستونزو له امله د کډو شو خلکو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د افغانستان تیرو دیش کلونو جنگونو هم لکونه افغانان بې کوره کړي دي، او دوی په ګاونډي او نړیوالو هیوادونو کې ژوند کوي. په پاکستان کې دا مهال 1.5 میلیون نه سباندې کډوال ژوند کوي چې د دوی په وینا ژوند یې ښه نه دی. دا چې دوی نور سوه یو ولې دمګړی ته هیواد ته نه ستنېږي، راځي چې په دې اړه د فواد علي شاه نه تفصیل واورو.
په پاکستان کې د یونایټیډ نیشنز هایر کمیشن فار ریفیوجیز د وینا تر مخه ورلس لک افغان کډوال اوسیږي چې پکې یو شمیر په خیبر پختونخوا کې آباد دي. که یو طرف ته هغه افغان کډوال دي څوک چې په پبو او زاخیلو کې د روډ په غاړه اوسیږي، نو بل طرف ته یو شمیر د پېښور ښار په بیلابیلو سیمو کې پاتې کیږي. په پېښور ښار کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي چې په پاکستان کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. که یو طرف ته د دوی اقتصادي او مالی حالات خراب دي، نو بل طرف ته دوی ته د تعلیم او صحت سہولتونه هم نشته دي. نعمت الله څوک چې د پېښور ښار په بورډ بازار کې اوسیږي وایي چې دوی زر تر زره خپل وطن ته تلل غواړي، ځکه چې په پاکستان کې گزاره کول ګرانه ده.
کاروبار والا ډیر زیات خراب شوی دی، ځکه چې یو خانه قرضونه بل خانه اقتصاد افغانانو ډیر زیات خراب شوی دی، ځکه ګرانیان هم دي. نو کور کرایي شي، اور باندې برق بل شي، هر څه ډیر زیات زر شوی دي. مشکلات سره ډیر زیات مخ دي، ځکه چې دلته کې خرچې ډیر زیات دي. نو کور هغه ور پسې راشي، کرایي بل خو یو چې پاکستاني دغه یې هغه پسې غوسه خرچې نشته، د خپل ملک دی. زموږ ماجر ډیر اقتصاد پدې کې خرابي.
نصرت الله څوک چې د ننګرهار سره تعلق لري او د تیرو 15 کالو راسه په پاکستان کې آباد دي، وایي چې د 1300 کالو راسه په پاکستان کې د افغانانو ژوند ګران شوی دی.
لگا زمون کا روزگار بالکل داسې دی چې خراب خراب. زه خو لکه خپل سکول وایم، نو زمون پلار دومره خواري کوي چې بس هماغه د فیسونو پیسې وځي او نور داسې زمون کار هم نشه. زمون خو داسې دکانداري بس کرانه دکان دی، دومره خاص چلیږم نه کنه. که مخکې حساب کتاب سره ډېر خو اوس داسې دی چې بالکل هر څه خراب تراب شي.
عزت خان څوک چې د نوخار ضلع پازاخیلو سیمه کې د روډ په غاړه په یو کیمپ کې پاتې کیږي، د ټیلیفون په لاره مشال ریډیو ته وویل چې دای کې یو طرف ته د یخنۍ نه تنگ دي، نو بل غاړې ته د علاج د پاره ډاکټرانو ته هم نشیتله. د یو این ایچ سی آر چارواکي وایي چې دای د پاکستان د حکومت په مرسته د افغان کډوالو ته د پوره پوره سہولتونو ورکولو کوشش کوي، او امید لري چې ټول افغان کډوال به را روانو دریو کالو کې افغانستان ته واپس لاړ شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د فواد علي شاه په ریپورت کې دا افغان کډوالو حال واورېده چې له 13 کلونو جنگونو له امله پاکستان ته کډه شوي او لا هم دې ته آماده نه دي چې خپل هیواد ته ستانه شي. بل پلو په پاکستان کې د جنگونو له امله په خپله د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د کډوالو د لېږدېدو لړۍ روانه ده. د جلوزو کیمپ کې د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلکو وینا ده چې دوی د صحت دپاره په کیمپ کې هیڅ صحیح انتظامات نه لري، او دوی ته ورکړل شوي امداد کې هم درغلي کیږي. په دې اکلا د پېښور نه زمون همکار شبیر جان دا رپورٹ لري.
نوخار جلوزو کیمپ کې دیرا د خیبر ایجنسی بې کوره شوي خلکو وینا تر مخه، یو خوا که په کیمپ کې د دوی د ناروغو لپاره د دارو درملو صحیح انتظام نشته، نو بل خوا دوی لپاره را لېږل شوي بهر ملکی امداد کې هم درغلی کیږي او دوی ته امداد په صحیح توګه نه ملاویږي. په دې حقله جلوزو کیمپ کې موجود د باړې بې کوره شوي مداخل او المار مشال لیړو ته ویل چې د دوی هر قسمه ناروغي وي نو دوی ته یو قسم ګولې د هر عمر کس ته ورکړل کیږي. دوی نور جاتوي
چې ډاکټر ته روسو هسپتال ته درې ګولې درکوي، نور څه نشته صرف درې ګولې درکوي. دا خلک مجبور شي په وطن کې چې ته پټای وي څه شوي هغه خرڅوي او په آب نه دلته خپل علاج کوي. د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د بهر ملکونو نه اقوام متحدانه یا د بل چا نه کوم شرط دا موږ فیل دی چې د بهر یو ټیم دی ته برابر شي او هغه په خپل لوز دلته ولا غوت د نگرانی لوندې دي چې د کوم دلته د وی کیږي چې موږ د شاور کړی دی د شاور کړی دی دا د اخ ټیم د نگرانی لوندې کیږي.
افسوس خبره ده چې موږ لا دلته کومه پورچا ولي کله شي اول خو موږ یو دوی یو درې پلته هغه راکی د سپرین ګولې او بقایا پرچا د موږ نه کوز حالته کې خپل شي موږ لا پرچا نشي راکوله سبا چې موږ ولا راشو نه ډاکټر په دا پیږي چې ما پرون دغه چې شاور کړو او نه موږ په دا باندې پیږي چې بیا ورته ځه خو موږ تعلیم خلق نو موږ دا وی موږ د صحت ادارا په صحیح طریقه باندې روان شي
ولې کله چې په دې حق لمون دا کیمپ تنظیم کوونکی ادارې پی ڈی ایم ای یا د قدرتۍ افاتونو د مخنیوي صوبایي ادارې ویان عدنان خان نه پښتنو کړه نو د هغوی وینا وه چې د بې کورشۍ خلقو د صحت هر قسمه په کیمپونو کې خیال ساتل شي. دغه بې کوره شوی دا هم وینا وه چې دوی لپاره را لېږل شوی امداد دوی ته په صحیح توګه نه ملاویږي او بدنوانی پکې کیږي. ولې په دې باب له عدنان خان وویل چې د بې کوره شویو مشرانو باندې دوی یو شورا جوړه کړې ده او باید چې هغوی د کیمپ انتظامی یا دوی ته کسان پناه کړي. دا کیمپ د دغه ستونزو په اړه چې کله مونږ د کیمپ انچارج نور اکبر سره د تماس نیول هڅو کړه نو وایي د چټې د وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. یادونه ورله چې دغه بې کورشۍ خلق وایي چې دوی د تیر دوه دونی مکالو راسي په دې کیمپونو کې دیره دي ولې د دوی ماشومان او زنانه وته په یخنه او په باد باران کې سخت ستونزې وي او باید چې دوی د خپل سیمو ته واپس ولېږل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر جنسی نه د جنگونو لامل د جلوزو کیمپ ته د کډ شو خلکو حال تاسو ورید د پښتنو د اکثرو سیمونو خلک کراچۍ ښار ته هم کډ شوی چې د غلطه دوی ژوند کوي. زمونږ دا وړاندې ریپورت هم د کراچۍ ښار نه دی خو په سیاسي موضوع باندې دی. د کراچۍ ښار کې د مهاجر قومي مومنت حقيقي مشر افاق احمد د کراچۍ له زندانه خوشې کړل شوی دی. نوموړی له تیرو اوو کلونو راهیسې بند و. په 2004 کال کې دی نیول شوی و. د باندې 40 کیسونه و چې په 21 کیسونو کې دی بری اعلان شوی. په دریو کې دی په ضمانت باندې دی. د الطاف حسین پخوانی ملګری و خو په 1992 کال کې د دوی ترمنځ اختلافات پیدا شول او دی په 2004 کال کې ونیول شو. د ده د خلاصون په اړه زموږ همکار ظفر کریمي له کراچۍ نه دا رپورټ رالېږلی.
د مهاجر قوم مومنت مشر افاق احمد د سند های کورټ په حکم د خالی پښپا د کراچۍ سنټرل جیل څخه خوشې کړی شو. د یت شوی ګوندویان حلیم احمد رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې د دوی مشر افاق احمد وکاله بی ګنا زنداني شوی وو. دی وایي چې کله هغه ونیول شو هغه وخت په د 13 کیسونه جوړ کړی شوی وو او چې کله په زندان کې وو نو هغه وخت 11 نور کیسونه پرې جوړ کړی شو. دا ټول غلط او په درو ولاړ کیسونه وو. حلیم احمد زیاته کړه د ټولو 40 کیسونو له جملې څخه افاق احمد په 21 کیسونو کې کامیاب شوی او پاتې 3 کیسونو کې هغه په ضمانت دی. افاق احمد د آزادېدو وروستو د کراچۍ په لانډي کې د خپل ملګرو هدیرې ته ورغله او بیا وروستو په سخت امنیت کې خپل کور ته لاړو. په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې افاق احمد وویل ذوالفقار مرزا زموږ ملګری دی، مونږ مشر دی، مونږ د هغه چا ملګری یو څوک چې رښتیا خبره کوي. مونږ سره ډیر ظلم شوی دی. اوسنی جمهوری حکومت کې مونږ سره د فوجي حکومت د وخت څخه زیات ظلم وشو. افاق احمد په کال 2004 کې نیول شوی وو. افاق احمد سیاست په ډومبو وختونو کې د الطاف حسین ملګری وو او د هغه د ګوند لوړپوړی چارواکی وو. کال 1992 کې افاق احمد او الطاف حسین ترمنځ د اختلافاتو وروسته افاق احمد خپل ګوند مهاجر قومي مومنت حقيقي اعلان کړو. د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ په ضد جوړې شوې محکمې څو هفتې مخکې د آفاق احمد آخري کیس کې ضمانت منظور کړی وو او د هغه د خوشي کولو حکم یې کړی وو. حسین حکومت ښار کې د نارامۍ اندېښنې ته په کتو سره هغه د ایم پی او د قانون د لاندې بیا نظربند کړی وو. د جمعې په ورځ سند هایکورټ د آفاق احمد نظربندي نه قانونه ګرځولې وه چې له امله یې هغه د خالی په ماښام خوشې کړی شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې یادونه پروگرام تاسو اوریدلی شئ. په راتلونکي خپرونه کې خو تر هغې وړاندې مونږ په دې خپرونه کې په دویمه برخه کې تاسو لپاره د مشال مرکه لرو. د افغانستان د قبایلو د وزارت مشاور تېره شپه په کندهار کې وژل شوی دی. پولیس وایي وسله وال په تیښته بریالي شوي دي او تر اوسه پورې دوی هم نه دي توانېدلی چې پول څوک ونیسي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیمی په اړه رپورټ لري.
د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت مشاور عبدالباقر غبت تیره شپه د کندهار په شکارپور دروازه کې د وسلوالو په ډزو وژل شوی دی او برید کوونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلی دی. رغبت تر دې وړاندې څو کاله په کندهار کې د سرحدونو او قومونو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، خو په دې وروستیو وختونو کې د سرحدونو د وزارت مشاور ټاکل شوی و. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي د پیښې په اړه له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پیښې پخلی وکړ، خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو کندهار کې له نورو دولتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو په پرله پسې توګه یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بل خوا بیا قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د مخالف وسلوالو طالبانو ویاند بولي، مشال رادیو ته وویل چې رغبت دا مهال د قومونو قبایلو او سرحدونو د مرستیال وزیر په توګه دنده ترسره کوله. قاری یوسف وایي برید د دوی ملګرو تېره شپه د کندهار په شکارپور دروازه کې کړی دی چې وروسته بیا رغبت په ټپي حالت کې روغتون ته لیږدول شوی او هلته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. په کندهار کې په دې وروستیو وختونو کې یو ځل بیا د هدفي وژنو پیښو زور اخیستی دی. په تیرو څو ورځو کې په دغه ښار کې دې ته ورته دوه نورې پیښې هم شوې وې چې له امله یې د ښاروالۍ یو تن امیر او یو بل قومي مشر وژل شوي وو. که څه هم پولیس وایي چې په هدفي وژونکو پسې ګرځي او نیسي یې، خو تر اوسه پورې یې لا د چا د نیولو خبر نه دی ورکړی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د عراق نه ټول امریکایي ځواکونه نن په بشپړ ډول وتل او په دې توګه امریکا په دغه هیواد کې خپل نهه کلن ماموریت ته د پای ټکی کېښود. د تیرو نهو کلونو په موده کې د صدام حسین حکومت ړنګ کړی شو، خو دې جنګ کې 100,000 عراقیان او 4,500 امریکایي عسکر له منځه لاړل. زموږ رپورټ لرو په دې اړه تاسو ته پاره چې لوي دمې وروسته درته وړاندې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکي وایي د عراق نه د دوی د ځواکونو وروستۍ قافله هم کویت ته وړېدلې او په دې توګه د عراق لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت پای ته ورسېده. راپورونه وایي د اتوار په ورځ سنا سل پوځي موټرونه چې پکې 1500 امریکایي سرتیري سپاره وو د عراق د جنوبي صحرا د لارې کویت ته داخل شول. د عراق نه امریکایي ځواکونه په دغه هیواد کې تر نهو کلونو پورې پاتې کېدو وروسته ووتل او په دې نهه کلن جنګ کې د دوی 4,500 سرتیري ووژل. په دې نهه کلن جنگ کې د عراق 100,000 اوسیدونکي هم له منځه لاړل. نهه کاله وړاندې امریکایي ځواکونه عراق ته په دې هوډ داخل شوي چې د صدام حسین رژیم راوپرځوي او د ډلهیزو وژنو وسلې له منځه یوسي. پر عراق باندې د امریکایي ځواکونو د برید په ترڅ کې د صدام حسین حکومت ختم شو، خو د ډلهیزو وژنو وسلې ونه موندل شوې. په عراق کې امریکا خپل 120,000 پوځیان په بیلابیلو 500 مرکزونو کې ځای پر ځای کړي وو. راپورونه وایي یوازې 300 امریکایي ځواکونه به په عراق کې پاتې کیږي چې په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت وساتي او عراقي ځواکونو ته روزنه ورکړي. رویټرز اژانس د عراق نه د وتونکو امریکایي ځواکونو خبرې راخیستي چې د خوښۍ څرګندونې کوي. د راډولفو رویز په نوم یو سرتیری کویت ته د اوړېدو پر مهال وویل، ما نه صبر نه کیږي چې خپلو ماشومانو او مېرمنې ته مې زنګ ووهم چې دا دی زه خوندي راووتلم.
اجانس لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لپاره د عراق نه د امریکایي ځواکونو وستل یو مهم ګام دی، ځکه چې د ویتنام د جنگ نه پس د عراق جنگ د امریکایانو لپاره تر ټولو غیر مقبوله جنگ و. اوس هغه د دې ټکی نه د خپل سیاسي کمپاین لپاره ګټه اخیستی شي. د عراقیانو لپاره کلیوي خوا دا د خپلواکۍ ورځ ده، نو له بلې خوا دوی سره دا ویره هم مله ده چې هسې نه هیواد د کورنیو شخړو مرکز وګرځي، لکه په 2006 او 2007 کلونو کې چې د همداسې جنگونو په ترڅ کې زرګونه عراقیان ووژل شول. عراقی چارواکی وایي د دوی ځواکونه د تشدد د پیښو د مخنیوي ظرفیت لري، خو په هوایي دفاع او د استخباراتي معلوماتو د غونډولو په څانګو کې دوی د کمبود سره مخامخ دي. رویټرز اژانس لیکي د اکثرو عراقیانو لپاره امنیت یو مهمه مسله ده، خو دوی په خپل هیواد کې د نوکریانو نه موندل کېدو، د برېښنا نشتوالي او غربت ته تر دې زیات فکر کوي. د عباس جابر په نوم یو عراقي رویټرز اژانس ته ویلي، موږ د امریکا په اړه فکر نه کوو، موږ د بجلی، نوکرۍ، تیلو او د خپلو ورځنیو ستونزو په اړه فکر کوو. دا مهال په پیښور کې 3:30 بجې دی. مجید بابر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر رائن سی کروکر وایي چې په پاکستان کې د اروپا کو پټن ځایونو په افغانستان کې امنیت لګوا اکثر مخامخ کړی دی. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلیام پیټي وایي ایران په افغانستان کې یاغیانو ته وسلې ورکوي. د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته ویلي دي چې نن په یاده شوې سیمه کې تر ناټاکلې مودې پورې ګرځبندیز لګول شوی دی. نن غرمه په اف آر بنو نیمه قبایلي سیمه کې په سیدګی پوځي پوسته نامعلومو وسلوالو د نږدې غرونو درې توغندي ویشتې دي. خوست خار کې 14 تنه ټپیان کړل. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د دوی د پوځ وروستی کاروان هم نن له عراق څخه ووته. په خیبر قبایلي سیمه کې ناصرګند وسوالو د جنو یو بل سرکاري سکول په باریدي توکو الوزولې دی. په فلپاین کې د سیلابونو او ځمکې ښویېدو له امله د وجل شو شمېر څه کم 500 ته رسېدلی دی، او په مصر کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 10 تنه وجل شوي دي.
اوس هم تاسو لپاره د مشال اونیزا مرکه لرو. خدای خدمتگار چې ځنی خلک ورته سورپوشان هم وایي، د انګریز سامراج خلاف د باچا خان کلک ملګری او بیا پاکستان نه پسې قیدوبند سختې تیرې کړې. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې وایي چې د سورپوشانو شمیره تر 1,00,000 پورې رسیدلې وه، چې زیاتره پکې غریب او کسبګر خلک وو. په دغه خدای خدمتگارو کې زیاتره مړه شوي دي، خو چې کوم ژوندي دي هغوی ډېر د غریبۍ ژوند تیروي. دا اونۍ زموږ همکار خالد خان په مشال مرکه کې یو خدای خدمتگار رسول خان بابا غږولې دي، او داغه سره د انګریز د وخت او بیا د پاکستان د جوړېدو وروستو حالاتو باندې خبرې کړې دي. د باچا خان او خدای خدمتگارو په حقله ترې پوښتنې شوې دي، او بیا اوسنی وخت کې په خصوصي توګه په پښتونخوا کې د نېشنل ګوند په حقله ترې پوښتنې شوې دي. راځي چې دا خوندوره مرکه وورو.
تاسو په دې خدای خدمتگارۍ کې د کله نه یې؟
د خدای خدمتگارۍ کې مونږ د 1920 نه را روان یو. بلې چې زما پلار زما مور چې نو هغه د اجمیر شریف وو. زما پلار مخکې هندوستان کې اوسېدو، او هندوستان کې چرته څه کاروبار څه غرض و، بمبی ته لاړو. نو بمبی کې وکتلو چې یو سړی د یکه کې یو انګریز ناست دی، هغه یکه راکا کې او دکان پر یو یو دکان باندې ګیر دی او خیر غواړي. نو پلار مې تپوس وکړو چې دا څه چل دی، ولې چې پښتون خو لرې نه پیژندی. نو هغې وکتلو چې یا دا خو پښتون دی. نو تپوس یې وکړو چې دا ولې. نو چا ورته وویلو چې دا بې ټکټه نیولې شوی دی، او چې کوم پورې دا خیر به غواړي او ټکټ پوره نه کړي نو هغې پورې به د دې ځان خلاصه نه کېږي. نو پلار مې مخکې شو هغې له هغه څومره چې هغې پیسې یې جوړېدې سره د جرمانې هغه یې ورکړلې. خو انګریز وویلو چې دا به ما سټېشن ته رسوي، ولې چې سټېشن ماسټر هغې زمانه کې انګریز وو. نو پلار مې ورته وویلو چې اوس دا ټانګه ته راکاږه په خپله یو سه په دې باندې هغې سره تو تو میں میں اوشوا او پلار میں آگے بند آگا ٹانگا وارو آگے کیوں نہیں چوئے نو دو کالا آگے وقت 1921 کے قید شو کہ راخلا شو نو دلتا آگے زمانہ کے دے محمود الحسن صاحب سرا آگے دوستی وا دا شیخ الہند بند جی یادے دا نو محمود الحسن صاحب ورتا ہو ایلو چے بابو صاحب واپس ہو دے او چکلی تلار چنو نفتا سو دے علاقے کے دا دیر مصیبت دے چے پدرے ماں او پسلوے پڑ ماں او پہلا وراز بندی چے کم وقت دے گا آواز سو کورنر دوں قبر کا نستو د پارم نزی نو دے د پارا بیا تاریخ شروع کی آغا رارو دلتا میلاد شریف بنیاد بندے دلتا بنیاد کے کھولو درے سرور کسان جان سرا پیدا کو پدغ سلسلہ کے پلار میں پڑانگو تلاڑو پڑانگو کے دا خبر اترے آگو سر اکڑ لے اور جماعت کے اکثر ب جماعتوں کے گرد دو اور ددے سیز مخالفت بے کھولو نو دے کے دا پڑانگو زمنگ دوستان چو آگے باچا خان تھا وہ داسی اور سڑے دسے تو خبر کہ نو داسی آگم خبر کہی نو باچا خان آگو ورت ہوئے چو منگ بھائی اور دل تروڑ نو باچا خان ورت ہوئے چا آگا مروڑا زور تما نو باچا خان پہلا دل پا 1923-24 کے پخے ترا لو جما پلار تے ہوئے لو چیرا تے زما دے تاریخ کے شامل شا نو آگے ورت ہوئے لو چو جو دا مذہبی کو دے تاریخ دے اور ددے تاریخ کے شامل مذہب خدائی خیر مرداری تاریخ کے نہ شامل ہے گم بہر حال آگے ورتا ہوئے لو چا من کا سان چکم دے خالی سے یا دا ممندو یا دا دو دور دورا کئی نو اگوی سو دا یرے اخپل زی بندے نہ پری دی نو دا زما کسان چی راشی نو دا دیو بس چل کی گی آگے ویلو چی بلکل اچپا دی ماسرہ کئی نو دا کسان چکم دا اشنگر نہ رال نو آگے زمانہ کے زما خیال دے چی عبد المالک فدا ہو ساکی صاحب ہو نور دا سے آگا مشاران ما تا دا سے نہ دی معلوم خدا دوک نامے را تا معلوم دی چی آگوی را لو بیا چی دا خالی سے یا دا ممندو دورا با کولو نو اشپا بای منگ سرا کولو نو آگے زمانہ کے زمان دا تانا چو موجودہ گل بہار دے و آگے وقت مکڑی گودام بندے مشہور ہو دے مکڑی گودام تانا کے یا تانے دار ہو نو زما پلار پاسے را لو آگے تے ہوئے لو چے تو خوٹو لو ہندوستان کے پاتے شوی او بابو صاحب کماندر پاسے اخ پی اوٹا پورے نو بیا با دا ٹک نا پورے غاڑائی بس دا خبارا چوشو نو آگے وارتوئے لو چے شہزادہ ما خو باچا خان سرا دے تاریخ کے شامل نشو ما ظالمہ نین جو پزور خدای خدمتگار کرما نو بس دے سرا دا سن 1925 کے دے لوئے میدان کے زما پلار یو دیکھ کے کھولو اور دیکھ یو یا چولو آگے کے سور رنگ وا چولو اور دا واحد کرے دے پخا غلام کی متفقہ طور سرا پا یو راز باندے ٹول کسان دے تاریخ کے شامل چھو
رسول خان کا کا قدم رہتا ہو چستاسو دا والی سے پسنا موا اور بیا تاسو کلا پا دے خدای خدمتگارے تنظیم کی
زما دا والد صاحب نما بابو فضل دا پلار نہ پست کچا خیشتے من آگا باچا خان آگے وقت جو معشوم او باچا خان زمو کلی تا بغیر دا تپوسا رات لو او یہ واحد دا کلو چ باچا خان ورتا وہ دے کلی تا ویلو زما دو کلی دی یو میں اتمن زئی یو بڑا پخا
داتا سو چے خبرو کا چے ساسو والد صاحب دیگ دا کو رنگ پکی واچ رو دا کمیسون بیس رکول
کمیسون ٹول ٹول یو یو جوڑا بیس رکول ٹولو خلکو ٹولو خلکو یو یو جوڑا بس رکول بس آگے نہ پس دو جل سے منگو کر لے یو پہ دو میل بندی دلتا چی دا دامان تا لارا تاوی گی اور دوے میں جلسا منگو کر لو پہ میاں گجرو کے زما دا پلار پہ صدارت کے دا دوارا جلسے ہوشوے نو چسنگا منگ میاں گجرو کے منگ جلسا ہو کر لنو آگا دیر کامیابا جلسا ہو آگے وقت مسٹر کول یو پیرنگے ڈی سی ہو آگے پہ شرارت بندے دا بیڑے والے چی آگے برزو کے پتلر رتلر میاں گجرو تا پہ بیڑے کیو نو بیڑے آگا پڑے رسائے کٹ کرلا نو آگے سرا کہ کم بیڑے کے کسان ناستو آگا بیڑے الٹاو شوا آگا ڈوب شوا نو آگے کے زمانگ دو کسان شہید چو محتاب شا آو دویم عبد الرحمن ناما و دادا بڑنے ہو دا دو کسان زمانگ شہیدان شو آگے نپس بس پر لپس سن 1932 کے بیا سیول نفرمانی شروع شوا سیول نفرمانے کے زمانگ ڈاک ٹول کلے متفق ہو دری و رضے زمانگ محاصرہ ہو شوا آو دا شیعہ فورس را للو دری و رضے زمانگ دا ٹول کلے اینا معشوم او بوڑا او باہر سو کے نہ پری کھولو ٹول خلق چ سمر کسان اسپین گیری اگے اوال وہ ٹکولو او دوش پہ تے کسان چ دی زما دکلی نہ چالان چھو کہ کم وقت 1932 کے دا دو دو کالق ٹول کہ چھو نو زما ماما جیل کے دونوں والے دونوں والے چ پدرے ما ورت با نے منگ دا ماما جنازہ آغا دا جیل نہ روڑلو نو بس آغا 1932 کہہ دو یو میاش مخ کے زما پلار کے اچھے ہو او دا پلار دا قید نہ پس یو میاش پد مخ رست جو پیدا شو ما او زما پلار چ زما واپس کور تر اتلو نظر تقریبا دا یو میاش کام دو کالو ما
تاسو اوے چ تاسو معشوم وے او دا پلار نہ پس باچا خان تاسو پغی گ کی اغشت وے
جی
نو باچا خان سرا خو بیا تاسو ډیر نز دیوالی وی
زو ټول ارت کو ما کنا چی چی باچا خان زمونږ داسه اغا زما پلار ته ویل چته زمونږ دا کور یو فرد دی تاسو سیاسی حساب کتاب نشتا ولی چی ڈاکٹر خان ملتا آگے زمانہ خانه کې د افغان بلډینګ کې ډاکټري کوله دغه زمنګ فیملی ډاکټر نو هغه سره خو ډیر زیات مونږ زمنګ نه دقت وکنه ولې چې هر مازیګر به زمنګ دکان باندې دا جمع بکیدا دا ټول څومره چې زمنګ تاریخ سره چا مین لرله هغه به الته جمع کېدل او زمما پلار سره به غاپ شپ لګولو نو هغه نه پاس چې څنګه دا سن 32 کې 13 شو نو سن 32 نه پاس د مومندو کې لا داسې سړی نه و پیدا شوی چې هغه دا د تپې مشر شوی او زمما باچا خان زما پلار د تپې مومندو د تپ دغه خالصه دوړو تپو مشر کو دا د دوړو تپو صدر او د کې سن 1933 کې مستر کول یو پروګرام جوړ کو چې زه د دې خلکو نه د خدای خدمتگار چې دا قیدونو نه دې خو اخراغل یا د تاریخ سره شاملېږي مونږ زه دونه حلف اخلم چې بیا به تاسو باچا خان سره مرګ تیار نه کوي دې د پاره کمپو لګې دو پسم کنو کې د می عمر زیارت سره اغه ټول کسان د مومندو او د خالصه دا ټول کسان جمع او مستر کول چې ده نو ارباب شیر علی خان تاکال او شیخ محبوب علی د دې شیخانو د دې دواړو په نگرانه کې رالو کم کې الته تمبو لګولو تمبو کې دننه هغه قران کریم یې خو چې په دې باندې خدای خبر نه حلف اخلم او سوال دا پیدا شو چې څوک به مخ کې ټولو نه مخ کې زی اخر ټولو چې دما پلارو کتل نو هغه ورته ویل چې دما ور عربازی بس هغه کم ته دما د تر دویو هغه نه نو ته هغه په قران کریم باندې لاس کې خولو او هغه بانګ دهل دا خبر او کړلو چې مونږ خدای خدمتگار یو او د مونږ باچا خان سره می سم رسته بکاو او هغه سره بایو بس بیا ټوپ کو د دې نه بهر شو دا کیمپ نه او سم کړنو هغه میا صاحب ډیر چا پیره چې کوم ور کوټه دیوار تا او هغه ودرې دو او هغه له چوه مندو خلکو یا خالصه خلکو ما د دې د کول ته ما قران کریم باندې لاس کې لو حلف می اوچت کو چې مونږ به د باچا خان مرګ ته آکاو ولی چې هغه کې شوټمو قیدمو جرمانه مو خو بهر آل هغه الله تعالی ټول سیدونو نه مونږ بچ کړو چې ما په لار پر نگرانه کې هغه کیمپ چو تیس نه چو مونږ رالو او هغه کې صادق استاد د دې سمکنو موسی خان دا دواړه ونیول شو شپږ شپږ میاشتې کېد چې اوس جرمانه شو
بابا باچا خان خو به تنو ته وی چې تعلیمونه حاصل کې علم حاصل کې نو تاسو سبق ویلې دي
ما دغه حساب دی چې هغه زمانہ کې خو باچا خان یو آزاد اسکول په هاي دغه وتمنځو کې قائم کړي وکنه نو ما سلورم پولې هغه زمانہ کې سلورم پولې زمونږ کلی کې سب هغه دغه اسکول هغه نه پس د ګورنمنت های اسکول تلاړ ما خار تا او ما تر لسمه پوره الته سبق وایلو خو زما سن 1952 کې زما د انګلیش بی پیپر او انتخاب شروع نو دې انتخاب په دوران کې ز پلار سره گرفتار شوم او شپږ میاشتې د پاره د 58 کې نظر بند کړی شوم سن 52 کې
دا تاسو پړمبي
ځل اوډمبلی ځل باندې ولې چې دلته زمون کله دوه متحدو چې دلته اغا سن 1952 چې پهلا انتخاب کې دنو هغه کې څوک دلته قیوم خپل کینڈیڈیٹ پیدا نہ کو چی دے پولنگ ایجنٹ بنے دے آگے پولنگ ایجنٹ ہی نو آگے پر رو راوس تو اب روف اور دل تا آگے پولنگ ایجنٹ ہی اکڑلا ووٹ کو پرے دار آگا کو بیلا مسئلہ دے
بابا چی پاکستان کرا جوڑے دو نو دا ریفرنڈم پا والی سارا دل تس دا
ریفرنڈم ہو بائی کارٹ چھوے ہو اور باقی ماندا چی دا کم کسان یا 30 فیصدی کا 28 فیصدی ووٹو نہ پولشی بھی ہو اور دا باقی ووٹو نہ چی دا دس کسے کشمارے آئی ہوا نا جی مونگ ریفرنڈم گٹل ہوگا نا ریفرنڈم میں گٹل دینو دا چکم 60-70 پرسنٹ خلکو چ ووٹ نہ اور کرے آگا پکش مارے مونگ سارا کہنا حکومت سارا خدائی خدمت گار ہو آگے وقت بنو کے یا قرارداد پاس کو دا پختونستان نو آگا پختونستان کرا دار کے پاس ہو جموں دادا صرف دے ٹول ضلع کے دونوں سوک نر نو چے پخپل کور جھنڈا ادرو لو یو زما پا کور دا سر جھنڈا پڑکے دا اور یو پا گرین ہوٹل باندھے دا لالا ایوب پا ہوٹل باندھے دا سر جھنڈا والا داغے سرے جھنڈے پا پاداش کے بیا زما پلار پسان 1948 کے گرفتار چو اول دا ہر باپ ادات اللہ آگے زمانہ کے دا دے تاکالو ایس ایچ او اول رالو زما پا ډوډۍ باندې د ګاندی جی فوټو لګولو او نیمه ګنټه پس سره د پولیسو رالل او ما ته وایي چې اوس هم د پلار مسلمان شوی نه دی او زمونږ کور کې سوای زما د مور د دوه بوکې نه هیڅ نه و پرېښي ټول سیزونه یې بس مونږ نه جوړلو نو بیا د یری زمونږ د مداریم چا نه کولو نو زه چې کوم وخت گرفتار شوم سن 1952 کې نو بیا خو زما هغه حساب کده کنه چې زما زړه مات شو هغې نه پس زه سکول ته نه یم تللی
بیا بابا واده کله وکړو
ما نه بچیا ټولو نه اهم واقع خدا دے چې جو کور کې د پلار ټولو نه مشره اولاد ما نه پس زما یو خور و نو سن 48 کې زه خام حساب سره ټکے ما سبق ویلو چې پاکستان زما په مخ کې جوړ شو نو په سن 48 کې زما پلار گرفتار شوی دی او دا سلسله سن 54 پورې جاری وا نو ما نه کشره زما خور و نو هغې نن مونږ دا ارمان کو چې هغه چې داسې غوټکی خوږه نو هغه به خلکو خامخا تپوس دپاره راتلل مونږ به ورته ویلو چې زمونږ پلور کور ته تیرا شي که نه نو هغې نه پس به دا خبره تره کېږي مونږ خو نه پوهېږو چې کوم وخت سن 54 کې پلار مې کور ته راتله نو بیا هغې نه پس رشتې بندې شوې زما خور هغه اوس هم ما سره ناست دی دوه ځلې مې ور باندې حج وکړو دا درې واړه دوکانونه ما نه د څوک واخلي او زما د خور ارمانونه راته واپس د قیوم د یارې مونږ ته څوک نږدې کېده نه زما ځمکه نه کرلو نو دې د خاطر ما بیا سکول پرېښلو خپل ځمکه مې سنبال ما واده وکړو سن 1960 کې
بابا تاسو د پاکستان نه مخکې د انګریز ظلم په خدای خدمتګارو کېدو بیا د پاکستان نه وروسته د قیوم خان او بیا د نور حکومتونو چا ډېر ظلم کړی دی په دې خدای خدمتګارو په دې باچا خان په دې ملګرو
بچیا انګریزانو دونو ظلم مونږ باندې نه و کړی بس یو نافرمانۍ کې خبره به دا وه چې مونږ جیلونو ته بلاړو مونږ د سن 1932 کې جیل ته دو کالا قید زما پلارو خوړلو هغې سره د کلي ډېر کسانو سن 1942 کې بیا سیول نافرمانی وشوه سیول نافرمانی کې زموږ د کلي 19 کسان لاړل جیل ته ماما جو جنازه مې د پېښور جیل نه سن 32 کې روړلې وه د تر زوی جنازه مې سن 1942 کې د ډېرو جیل نه روړله هغې نه پس دغه سن 42 نه واخله تر سن 68 پورې چې سن 61 کې دغه کیسه شروع شوه نو زه ما خو د پلار په ځای کار کولو نو ما کسان پر ریټولې گلو هغه زمانہ کې دغه د ایوب ویلو قانون جوړو ما نو باچا خان مونږ ته ویلو چې تاسو ایسی ته لاړ شئ او یو داسې پرچه به ورکوئ چې ته قانون جوړیا نو زمونږ صوبه بیا لکه نو هغې کې ما 15 کسان ریټ تولې گلو هغه نه میاشتې قید شو زه گرفتار شوم نو زه درې کاله قید شوم زما وو لسمه ورځ د واده
بیا د قیوم خان حکومت هم ډېر ظلمونه کړي دي په خدای خدمتګارو
ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ مشرانو چې دی صرف 19 کاله انګریز سره جانگو کو کنه نو وطن آزاد شو مونږ شپته کاله د دې پاټه بقا د خاطره جیلونه تکلیفونه او مصیبتونه تیر کړ مونږ جایدادونه پکې بیا لرلو خو باوجود د دې نه دا افسوس سره وایم چې زمونږ دا واحده پارټي ده چې دی خپل بچي وخوړل یو خدای خدمتګار سره دی په سر لاس را نه کړلو زما ته ډېر زیات نږدې دل ته زما علاقه کې دغه مهدیچا باچا وو چې مهدیچا باچا چې بیمار شو هغې خپل کتابونه د خپل هغې د خاطره دغه علاج د خاطره خرڅ کړ هله په تو چالې اول
دا چې کله د نېشنل حکومت جوړ شو په پښتونخوا کې د اوسني حکومت دوی وایي چې مونږ به د خدای خدمتګارو بچو ته به روزګارونه ورکوو د دوی به پوره یو لوی دغه جوړو
بچیا مونږ خو دا دوه شپېته کاله چې د دې پاټه بقا د خاطره جنګ وکړو مونږ زمونږ مشرانو خو 19 کاله جنګ وکړو کنه زما دا تکلیفونه چې دا شپېته کاله ما برداشت کړلو نو ما خو ویلو چې زما حکومت به جوړ شي زما بچیم به آباد شي لیکن باوجود د دې نه آباد دل خو پرېږده چې ما څوک میټنګ نه راغواړي زمونږ خو خپل ګیلې په خپل ځای پاتې شي کنه چې دوی چا د خدای خدمتګار بچی تپوسو نه کو کنه او دوی هغوی په سر لاس را نه کالو باوجود د دې نه زه څه کوم په میلیونونو روپیو چې دي د باچا خان د غربت خپل روزګار او خپل سکیم کې ما ته د یو خدای خدمتګار بچی او خوی چې هغوی سره دی چېرته 2 روپۍ هغې له ورکړي په کار خو دا دي چې د خیال محمد ته 10 لکه روپۍ چې هغې ورکولو ایوارډ ورکولو نو ما سره عبدالمالک فدا نه وو چې زما قومي شاعر ما سره دغه هغه صاحب د کنه ساقی صاحب عبدالرحیم صاحب نو نور داسې تکړه زما خدای خدمتګار خلک چې چا شپې د ورځې دا مد ویل دی باچا خان پا جلسو کے دی ولی خان پا جلسو کے نو ولی خان کو ماتا وے دا خبر 24 گھنٹے ہر وقت ہر تقریر پہ بے کول جتور با لالا وئی اور نوڑے با گوپالا وئی نو تورا خو مونگو کڑلا مانو لس جنازے دے لاسونو سر دا جیلو نو چت کڑی دی دا درے کالا چ قید مانو لس جنازے زمنگ دا جیلو نو روکل دی دا دا قومی اسمبلی دا صوبائی اسمبلی دا سینٹ یو سڑے دے ماتا خو چ اگے جنگ کے مونگ سر عیسا کھچتی یو سڑے دا سے نشتا اس ما میٹنگ پورے نہ رکھواڑی
تپ اجرا باندھے ہو سم سرا جھنڈا والا دا اسم دا بادشاہ خان دا ولی خان تے اکسون دی
زو خو باوجود دا دینا چ سمرا تکلیفوں ما تے کڑو دا ما چا تپوس ہو نہ کو او ما تے بچی دا زورو نہ کئی چ تو بیا دے پاٹیاں نہ سو واڑے نہ زو اگل تے داو ما چ بچیا دے وطن دے خورے دے پیدائم او ما دا دے خورے حق ادا کو ما زما پچا احسان نشتا پیدا شیم خدای خدمتگار تاریخ کے عمرم با خدای خدمتگار
بابا سمرا خدای خدمتگار با دا وقت جندی وی ہوتا سو دا خدای خدمتگارانو پلو کی ملاوی گے
اگے وقت مونگ تا بادشاہ خان یو رو رو لے دا سے تڑون جوڑ کرو کہ مونگ با چلتا لارو نو مونگ با زمونگ سو التا پی جن کرو نو نو مونگ با تپو سو کو چی دے علاقہ کے سو خوش دے خیر مگار اشتا نو مونگ با غیر تا لارو نو لکا در رونو مونگ نا بتاوے دو زمان چول چول سر لابتا دے زمونگ پا وینو بچیا دا پاٹے پا دلی دے او اس دا کم خلق چی دا پاٹے پا وینو باندے پائی الٹا دا پاٹے پا شا کے خدای رستی چی چاڑے منڈی
تا وی لکی گی چی دے خدای خدمات دگارے کے وا ٹول زیاد غریب خلق و کسبگر خلق بو او غیبا پلویل وی ہدو
بالکل زو دون درتا ہوئے ما چی مزو خو پیدائشی دے پاٹے سر شامل مکانا دا سالار زیارت کل تو آغا شاخیلو ٹول رد دیوت منزو خلقو بای اجرو کے جاری والو او مخام با آغا دا پلیٹ سالار ٹول خانانو نوابان با دا آغا کمان لاندے بای پریٹ کولو بچان خان خود دل تا خبر را وستے وا او مغا شاخیل آغا سالارو او آغی پا نگرانا کی دا ٹول خانانو پریٹ نکولو دا گا دے دا پخے غلام اسے دن کے راتی شی سوک دے تحقیقات کی دمات اپلار پنزویس جریبا کپڑے کھیوا اور پنزویس جریبا پا پخا کے ماں خرش کو دا غصے نا چہ دما بچے چا چا یو آغا صاحب جا کنا چے چپڑاسی نا برتی کولو روزگار نہ ہو سے چل میں کڑے ہوئے یعنی دے ہدا پورے چے دے کہ ماں خپل کور پورے خرش کو اور ماں خپل جد و جید نہ دے پرے کھے
دا باچا خان قبر لے چرتا تلے جرال آباد کی
بیل جو درتے ہیں چے باچا خان جنازے سر تلے ماں چے کم وقت ماں تا ٹیم ملاوی گی آغیم خستہ حالی زو لگے ہم گورم آگے قبر ہم خستہ حالی گورم کیا دا جنوبی ایشی توریا نینستا دا حال دے کیا مرتا ہونا قتلو کیا آگے دا چان مطابق آگے مزار جوڑ چھے بے نین آگے قبر بندی زتر لا چاو آگے حالت ہو گورا نمونگ تا افسوس کو پا دی رازی جو بار بار دا آئے ما چھے دا باچا خان بچائے ما دا ولی خان پیرو کارم خدای خدمتگارم تر مرگ پور با خدای خدمتگارم
دا باچا خان دا سی سا خبرا چی تا سو تا اوسم یادوی دا سی دا غیو
بچا چی ٹول اور رس بتیر سی کم وقت پلار مرچو پلار میں مرچو نا ہر ہفتہ دو ہفتوں پاس بادشاہ خان تتلما دیکھ چی دا ایوب مارشا اللہ چھو دا ٹول خلق کو بندے ڈو لگے دو نو دویم زلی چی گرفتار چم دگا دا دے سن 1962 قید نہ پاس نو دا ایبڈو چو لگے دو نو دا یا جان پکور کیو بادشاہ خان دا ورتا لاڑما گپ چپ میں ورتا رو لگو لو تپوس میں کو اخپے میں والا چا پکڑے نو مات ہوئی چی بچا زما دلک واڑی چی داغا باہر پا باندی دے جلسو باندے یا جلوسونو باندے نو زمان زرق واری چی دا پا جمعاتونو کی جلسے شروع کما او زمان دا خپل ذاتی خواہش دے چی زمان دویم کلے پخد دے نو زا پخی نا ابتداو کم نو چی چرتا بندو باسو کم نو زا بیا ٹول خلقو باندے او گرد دے ما خواہ شا کے او خپل جمعاتا میں باچا خان راوست او دے جمعات نا با ما ابتداو کو دا باچا خان دا ابدو خلاف پہلا زال باچا خان زم دا پخی کے تقریر رکڑو لو او آگے نا پاس بیازا گرفتار کرے شما یو میاش دا سیفٹی ایکٹ لاندې تر نظر بند کړی شو ما
بچا خان خو به د خپلو ملګرو ته خدای خدمتګاران څه دا وایي چې څه کسب زده کی کار کوي کډه کوي دغه کوي نو تاسو ته څه خولي تاسو به دغه کې څه زده کړی
خانه بچیا مونږ دا جماعتم پالالو زمونږ په مینو دا جماعتم پاید خپل بچی مونږ ساتلو مونږ دا موجوده خلکو پشان کو دانو چې سار وختي به پاسې دو او دغه مونږ د وزیرانو سپیرانو دفترونو کې گردی دو
دا کریم خان په وخت کې د بابړ پیښه وشوه، په خدای خدمتګارانو باندې ډزې وشوې، هغه شهیدان شو، د هغې ماشومان وژل شو. دغه پیښه کې تاسو کوم ځای وې؟
دغه دغه وخت کې ما سکول ویلو او د سالار امین جان په سربرایه کې دغه وتی و. مونږ خو صرف احتجاج کولو، خو بس هغو د مونږ سره دا ظلم وکړو، نو بس هغې باندې دغه چې دی عبدالمالک په دا با جیل کې دغه نظم لیکلی و چې سر په تلی کې د الله دربار لوړم او مرګیا مر آزاد درځم.
احتجاج مو څه کولو؟
باچا خان جیل کې و کنه؟ باچا خان جیل کې و، زما پلار پلار جیل کې و، سو ټول خو غار نیولی شوي. دا شپږ شپږ کاله مونږ په څه جیل کې تیر کړو، حالانکه مونږ خو جن جنا صاحب ته دعوت ورکړی چې راشه ته زمونږ د سردریاب ته راشه مرکز ته، او مونږ هغې استقبال دپاره د پېښور نواخله تر سردریاب پورې دواړه غاړه ولاړو، سره د وردو سره وردو کې مونږ ټول دواړه طرف ولاړو هغې ته. خو ډنډاس هغې وخت آی جی پولیسو، او ډنډاس کوم او د دغه کسانو دا وکړلو چې تا د وجلو دپاره پروګرام جوړ کړی دیوال ته مزه.
خلک وایي چې باچا خان به په خپله ښه خوراک کولو، او د خدای خدمتګارانو ته به وایي چې ساګ خوري او جوار روټۍ خوري. دې کې څه حقیقت شته؟
بچیا، زه د پخې اوسېدونکی یم، او زه د سردریاب نه را روان یم. هر اتوار پر زما به چټي وو، او زه زما پلار چې زمونږ د کلي کې ډېر زیات سبزي پیدا کیږي او ډېر زرخیزه علاقه ده زمونږ، هر اتوار پر به یو ټوکره ډکه کړه د سبزو نه او مرکز ته بلاړو، او باچا خان سره دا دغه ټول سبزی به مونږ یوړل، دغه دال ساګ چې مونږ خورو هغه باچا خان به خوړل. هغو خو مونږ ته ویل چې پتوړی که سپوری د ټولو به شریکی
دی. خدای خدمتګارانو ته به دا یو پیغور کېدو چې دا د ګاندی ملګری دی، دا د هندوانو ملګری دی. تاسو به هغې ته څه وایئ چې تاسو د چا ملګری یې؟
خدای بنده، تا خو ګوره، منل شوې خبره ده چې کوم وخت باچا خان پهله ځل گرفتار شو، هغه سر خو ماته نه ده یاد. نو دا صاحبزاده عبدالقیوم دی، او دی پاسې د لور ته لاړ باچا خان چې اوس چېرته لو جومات سره علاق وکړه. کنی دا خلک هغوی نیت ښه نه دی. نو مونږ خو کانګرس سره علاق کړی و، کانګرس یو لو جومات و، کاغه تاریخي آزادۍ کې نو شامل شوی. نو ما خو یوازې یو د فرنټیر خلکو خو آزادي نه شو اخیستی، خو باوجود د دې نه چې سن 1932 کې او سن 1942 کې چې څنګه سیول نه فرمانی وشوه، نو ټول هندوستان نه 35,000 کسان جیل ته تللی دي، او زما واحد د دې یوې صوبې نه چې هغې کې صرف دغه 400 سوابیا شامل کو نا دے علاقہ کے زیاد خود خدمتگار 35,000 کسان کو منگ دے صبح نہ چلے گی.
بابا دا وہ لکھی گی چھ پا خدائی خدمتگار ہے کہ بس صرف پختانو پختو جب وہ ان کی بہو تاسو خدا خالصی ہے تاسو ہو ان کو ہے او دا سے نور خلق پا کیوں
زہو در توے میں چھ دا خالصی خلق دا پختہ ٹریائی کنا دا پختونو نہ زیاد آغا پا دے تاریخ کے شامل ہو منگ پختانو نہیں کہ صرف جب فرق دے ہو جب کے دے دا منگ علاقہ کے ان کو ہے لکھی گی نو دے مطلب دا دے جو پختون نے ما جو واحد پختون نے ما دے علاقے خدای کرم سر دے دعوے سر وے ما جے دے پینز زلی دے پختونستان دے خاطر جیل تے لے ما
دے مطلب دا دے چے پختائی خدمتگارے کے دے ہر مذہب او دے
ہر فرقے کسان موجود ہو، ہر مذہب خلق موجود ہو. مونگ سر ہندوانو تاوان کولو، سکھانو کولو، عیسائیانو کولو، دا خبر ہو نہ ہو کہ دا پختون دے او دا پختون نہ دے.
بابا ستاسو اخری ارمان سر تاسو خو د جون پ اخری دغه کې دومره قربانیان نیمو کړی څه داسې لیدل غواړی چې یاره دغه څومره قربانیان تاسو ورکړی چې دا تاسو په خپل ژوند ووینئ
چې صرف د باچا خان هغه خبره دې پوره شي چې پوری که سپوری ټولو به شریکی. زما دا ارمان دی که خدای مې دې قسم وي چې خدای د طرفه دا اجازت وي چې یاره دا کفن بدلې دی شو، نو ما به ورته ویلو چې ما صرف کفن کې کام.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
Thank you. ملنگ دروازے کو پوستنا